آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
په کابل کې د پارک پیلس په ملمستون باندې د وسلوالو کسانو په حمله کې 15 کس وژل شوي او 16 زخمي شوي دي. جمهور رئیس اوباما په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد سره کتلې دي او د بوروندي د کورنیو چارو وزیر په هغه هیواد کې د کودتا خبر رد کړی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 کال د ثور د میاشتې 23 ده چې د 2015 کال د می د میاشتې 14 کېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه اوریدلی سي او د امریکا غږ سره مقاله هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. پولیس وایي چې په کابل کې د پارک پیلس په میلمستون باندې د وسلوالو کسانو برید پای ته رسېدلی دی. د ای پی خبرې اژانس ته پولیسو ویلي دي چې په برید کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ 15 کسان وژل شوي دي او 6 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي دي چې پاته 450 یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د کابل د پولیسو قومندان عبدالرحمن د ای پی خبري اژانس ته وویل چې برید په محلي وخت د چهارشنبه په ورځ د ماښام په 8 بجو هغه مهال پیل شو چې وسلوالو د پارک پیلس په میلمستون باندې ډزې پیل کړې. د پولیسو قومندان عبدالرحمن د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې په برید کې یو امریکایي وژل شوی دی. د پارک پیلس هوټل ته زیات خارجي میلمانه او د غیر حکومتي سازمانونو غړي ورځي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ماموریت دفترونو ته نږدې واقع دی. د سیلانانو د ځایونو په اړه د څو څیړنو په نتیجه کې د پارک پیلس هوټل مسؤول بلل شوی و. له بل خوا د هلمند د ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې پرون د چهارشنبه په ورځ یو ځانمرګه حمله وکړه چې 10 کسې وژلې او 12 تنه یې زخمي کړي دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند د محلي پولیسو یو قومندان محمد ګلاب ایوبی او یو دینی عالم هم شامل وو. دوه ځانمرګو برید کوونکو چې د پولیسو یونیفورمونه یې اغوستي وه او په اتوماتیکي وسلو سنبال وه د هلمند له امنیتي قواو سره یې نښتو 4 ساعته دوام وکړ. د هلمند د ولایت د والي مرستیال محمد جان رسولیار امریکا ژغ ته وویل چې شاوخوا 9:30 بجې وې چې ځانمرګو برید کوونکو د دیني عالمانو پر غونډې باندې برید وکړ. په کومه ودانۍ کې چې غونډه کېده هغه د هلمند د ولایت د حج او اوقاف د ریاست او د عیدګاه جومات ته نږدې پرته ده. د هلمند د امنیه قومندان پاچاګل بختیار امریکا ژغ ته وویل چې لومړی برید کوونکو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر سایکل وچاوه او بیا د غونډې ځای ته ورننوتل او د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد ابن نایف سره وکتل. دواړو خواوو د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې پر همکاري باندې ټینګار وکړ. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن نایف او دغه د مرستیال محمد بن سلمان هرکلی
وکړ.
ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ فوق العاده دوستي موجوده ده چې تاریخ یې د امریکا د پخواني ولسمشر روزویلټ وختونو ته یعنی شاوخوا 70 کلونو ته رسیږي. ولسمشر اوباما وویل چې عربستان په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو خلاف په جګړه کې ډیر مهم نقش لري. هغه وویل چې د سعودي د ولیعهد سره د تروریزم خلاف د جګړې په اړه خبرې نه یوازې په سیمه کې د ثبات لپاره بلکه د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره مهمه وي. د سعودي ولایت محمد بن نایف ولسمشر اوباما ته وویل
ان شاء الله على تخطي المصاعب ووضع الامور ان شاء الله
منو چې تاسو سره به د سنزو د هوارولو او پسیم کې د قراری او ثبات راوصول لپاره کار وکړو. تمه کیږي چې د پنځشنبې په ورځ به د خلیج د هیوادونو د همکاري د شورا د غړو هیوادونو مشران د امریکا د میریلند په کیمپ ډیوډ کې سره وګوري. د سپین ماڼۍ وایند ویل چې په کیمپ ډیوډ کې به د سیمه ییزې همکاري په اړه خبرې وسي چې پکښې به په سوریې او یمن کې د جګړو او د خلیج د هیوادونو د اندېښنو په اړه چې د ایران په اړه لري خبرې وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د بروندی یو لوړپوړي چارواکي هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي یو یاغي جنرال په دغه هیواد کې کودتا کړې ده. د بروندی د کورنۍ چارو وزیر امریکا ژغته وویل چې د دې هیواد ولسمشر ته وفادار قواوې د ولسمشرۍ د ماڼۍ راډیو او تلویزیون د ودانۍ او د پایتخت د هوایي ډګر کنټرول په لاس کې لري. هغه زیاته کړې چې ولسمشر د تانزانیا څخه بیرته بروندی ته تللی دی. د بروندی ولسمشر تانزانیا ته د سیمه ییزو مشرانو د غونډې لپاره تللی و، خو د بروندی د کورنۍ چارو وزیر دا ونه ویل چې ولسمشر اوس چیرې دی.
یوې ډلې فعالینو د ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې د هغو ملکیانو او پولیسانو څخه د مسؤلیت لیرې کړي چې د سولې ساتنې په قواو کې کار کوي. هغوی وایي چې دا کار به د هغوی لخوا د جنسي تیریو او ناوړې استفادې مخنیوی وکړي. د ایس فری ورلډ په نامه د یوې مؤسسې کارکوونکي پاولا دونووان پرون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې په قواو کې ملکي کارکوونکي او پولیسان تر هغه وخت پورې مسؤول دي چې عمومي منشي بان کیمونیا په اړه فیصله کوي. دغه مؤسسې چې په هغې کې د جنوبي افریقا د یوه پخواني جمهوریس میرمن ګراکا مشیل او د کاناډا ډګر جنرال رومیو دالیر هم شامل دي او په 1940 کال کې د رواندا د قتل عام په اړه خبرداری ورکړی وو. اوس یې په ماشومانو باندې د جنسي تیریو د دسیسو له کبله تازه مبارزه پیل کړې ده. د فرانسې، چاد او استوایی ګینی لخوا چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د سولې ساتنې کوم عسکر اچول سوي دي په هغوی باندې تورونه لګېدلي دي چې تنکیو هلکانو ته د خوراکي موادو د ورکولو په بدل کې په هغوی باندې جنسي تیری کوي.
یو منصفه هیئت په دې باندې کار پیل کړی دی چې په باستان کې د ځغاستې د لوبې په لوبغاړي باندې بمچوونکی جوهر سرنایف ته د مرګ سزا ورکړسي او کدي د ژوند تر اخره پورې په زندان کې پاتې وي. د منصفه هیئت غړو ته دا دوسیه پرون د چهارشنبې په ورځ هغه وخت وسپارل سوه چې څارنوالانو او د مجرم مدافع وکیلانو د تروریزم د دغې دوسیې په اړه خپل وروستي دلایل څرګند کړل. څارنوالانو د مدافع وکیلانو هغه دلایل رد کړل چې ویل یې جوهر د خپل مشر سخت دریځ ورور تیمور لنګ تر تاثیر لاندې راغلی و. خپل تیمور لنګ د پولیسو سره په ډزو کې ووژل سو. هغوی وویل چې جوهر که څه هم چې د بمچولو په وخت کې 19 کلن و، هغه د عمر په لحاظ په دې پوره پوهېده چې کوم کار غلط او کوم کار صحیح دی او هغه غوښتل په ایران او افغانستان کې د امریکا د جګړو غچ واخلي. فدرالي څارندوال سټیف میلن وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې منصفه هیئت ته د خلکو په وینو سرو بدنونو د ویرونکو او د دهشتناکو صحنو عکسونه وښودل وی ویل چې هغه نه پښیمانی کړی او نه یې معافي غوښتې ده. هغه وویل چې دا د یو ملزم تروریست خبر دی چې وایي هغه سم کار کړی دی. هغه د بیګناهو سړیو، ښځو او ماشومانو وژل، شنډول، سخت زخمی کول سم کار بولی. مدافع وکیل جودی کلارک چې د اعدامولو سخت مخالفه ده، جوهر سرنایف یو بې هدفه احساساتي ځوان وباله چې د چچنیا څخه امریکا ته راغلی و. هغې وویل چې تیمور لنګ تل مدام هغه ته د اسلامي جهاد او القاعدې په اړه خبرې کولې او د دې خبرو تر تاثیر لاندې راوستلی و. د منصفه هیئت ټول دولس تنه غړي باید د سرنایف د اعدامولو په اړه موافقه وکړي.
یوه تور پوستې ډیره مشهوره ښځه هریت تابمن به هغه څیره وي چې عکس په آینده کې د امریکا په $1 نوټ باندې چاپ سي. هغه یوه تښتېدلې غلامه وه چې د امریکا د غلامۍ په دوره او په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې څخه مخکې کلونو کې د ازادۍ په خوا د زرګونو غلامانو لارښوونه وکړه. څه د پاسه 600,000 خلکو آنلاین په هغه رایګیري کې برخه واخیسته چې په 2020 کال کې به د امریکا د $1 نوټ په مخ باندې د دې هیواد د شپږم جمهور رئیس اندرو جکسن تصویر نه وي او پر ځای به د کوم مشهوري او شی پیژندل سوي شزي تصویر چاپ سي. دغه مبارزه د امریکا د متحده ایالاتو په اساسي قانون کې د هغه تعدیلنامې سلم کالیزه په نشکوي چې شوزو ته د رای ورکولو حق ورکړ. د امریکا د سکې د ډیزاین کولو صلاحیت که څه هم چې یوازې د دې هیواد د خزانه وزیر لري، مګر کانګرس ته هم داسې لایحه وړاندې کېدای سي چې په بانک نوټ باندې د یوې ښځې د تصویر د چاپولو پریکړه وکړي. تابمن د تورپوستو غلامانو سره مرسته وکړه چې د متحده ایالاتو د جنوبي سیمو د زراعتي کروندو څخه وتښتي او په اصطلاح د مځکې لاندې د اورګاډي په پټلیو کې سفر وکړي، چې دا د هغو خلکو یوه پټه شبکه وه چې د غلامۍ په ختمولو کې د هغې هدف په ګډه پر مخ بیوه. تابمن 1,300,000 رای وګټلې چې د $40 نوټ پر مخ باندې تصویر چاپ سي، او د امریکا د پخواني جمهور رئیس روزویلټ تر میرمنې الینر روزویلټ روزا پارک ویلما مین کلر مخکې سوې ده. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدر منوریدن کو تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکریز مرد خبرونه رپورت ده. کچیر په یمن کې موقت اوربان ټینګسي، نو بیا به په هغه ملک کې محتاج خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تقسیم د پاره جدي اقدامات پیل سي. د امریکا ژه خبريالي لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت را لېږلی دی.
د بشر د حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې د مې د څلورمې نه د مې تر لسمې نېټې پورې د یمن په حوثي یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په حملو کې ډېره زیاته مرګ ژوبله شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه دفتر وایي چې په دغه وخت کې کم تر کمه 132 ملکیان وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د یمن په دې روانو شخړو کې په مجموعي ډول د مړو شمار 828 تنه او د زخمي شوو کسانو شمار 1500 تنو ته رسیدلی. مګر د نړیوالې صحي ټولنې د رپورټ له مخې په دغو شخړو کې 1400 تنه مړه او د 6000 نه زیات زخمي شوي دي، ځکه چې هلته په یمن کې په تیلو، خوراکي موادو او نورو حیاتي شیانو باندې د بندیزونو او د محدودیتونو له کبله په یمن کې په میلیونونو خلکو ته د ژوند د بقا دپاره ډیر لږ څه ورسیږي. که چیرې په یمن کې محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو دپاره 15 ورځنی اوربان ټینګ شي، نو ګمان کیږي چې ملګري ملتونه به په بیړه او په ډیر سرعت د بشري مرستو د ترانسپورټ چارې پیل کاندي. د بشر د حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ نطاق ادرین ادوارد وایي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې ډیرو خلکو ته د ضرورت وړ شیان ورورسوي. هغه وایي چې د دوی ادارې د حواله لارې د ډیرو زیاتو بشري مرستو د رسولو بندوبست کړی دی. هغه وایي
The plan for the airlift is for 3 flights carrying aid from our stockpiles in Dubai.
پلان داسې دی چې د دوبۍ نه به د الوتکو په دریو پروازونو کې تقریبا 300 تنه د خوب توشکې، شړۍ او د پخلي سامان آلات په عاجل ډول راوړل شي، چې البته دا د هغو پراخو بشري عملیاتو یوه برخه ده چې په هغې کې د دې نیت شوی چې تقریبا 2.5 لک محتاجو کسانو ته بشري عاجل مرستې ورورسول شي. د نړۍ صحي سازمان وایي چې 11 تنه دارو درملې په یمن کې په ګودامونو کې ذخیره کړي دي. دغه ټولنې ویلي دي چې دغو درو درملو تقسیم کار به حق وخت شروع شي چې هلته په یمن کې ډزې بندې شي. په دې برسیره د نړۍ صحي سازمان یا WHO ویلي دي چې د جراحۍ د سامان آلاتو په شمول به 10 تنه طبي مواد هم په دغه وخت کې یمن ته انتقال کړي. د دغه ټولنې و نطاق طارق یاسر ویچ ویلی چې په یمن کې صحی وضع ډیره زیاته خراب ده. د خوراکي موادو نړیوالې ټولنې هم ویلي دي چې دته تیار ده چې د یمن په هغو سیمو کې چې هلته زیات تشدد روان دی 15,000 کسانو ته عاجل خوراکي مواد ورورسي. د دغه ادارې نطاق الیزابت بایرز ویلی چې په یمن کې جنگونه د بایشوي چې تقریبا 12 میلیونه خلک د لوګي سره مخامخ شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي درن اردن کو اوس پامکړي دی رپورټه د افغانستان او ناتو د بهرنوي چارو وزیرانو پروند چهارشنبه په ورځ د ترکیه د اتلای د انترالیا په شار کې په خپل غونډه کې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو د نظامی او ملکی پرسونل د پاتې کېدو لپاره د یو چوکاټ په جوړولو موافقه ته ورسېدل. نور تفصيل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د ترکیه د انتالیا په خار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د بحث لمړی موضوع افغانستان و، او له غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي وویل په نننۍ غونډه کې وستره پریکړه وکړه چې د دې معنا لري چې دوی افغانستان ته ژمن دي.
نن مو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت قاطع حمایت نه وروسته پاتې کېږو، خو د اوسني ماموریت او تر هغې وړاندې د محاربوي ماموریت برعکس. زموږ راتلونکی ماموریت به ملکي رهبري لري، نظامي څانګه به لري، خو ډېره کوچنۍ به وي.
اوسنی ماموریت نظامي دی، د روزنې او مشورې ماموریت دی، خو راتلونکی ماموریت پایدار مشارکت به یو ملکی استازی رهبری کوي.
دوهم، موږ پریکړه وکړه چې راتلونکی ماموریت به مو یو ملکی رهبری کوي، او دا به یو نوی ابتکار وي، ځکه چې نه یوازې پخوانی د حساب محاربوي ماموریت بلکې اوسنی قاطع حمایت ماموریت هم نظامیان رهبری کوي.
د ناتو عمومي منشي خبریالانو ته وویل چې دوی لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې د 2014 نه وروسته به څومره ځواکونه او یا ملکی استازي په افغانستان کې پریږدي.
کله چې موږ د خپل موجودیت کموالي خبره کوو، ټول په دې پوهیږو چې شمیر به مو تر اوسني شمیر کم وي، خو موږ به بیا هم په افغانستان کې دواړه ملکی او نظامی پرسونل ولرو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان تر څنګ په نورو موضوعاتو هم خبرې کوي. د ناتو د غونډې کوربه هیواد ترکیه د عراق او سوریه سره 1200 کیلومتره سرحد لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو څخه وغوښتل چې د دوی سره د سوریه څخه د راغلیو کډوالو د کوربتو په مصارفو کې برخه واخلي.
یو اشاریه 1.7 میلیونه سوریایان ترکیه ته راغلي دي. موږ تر اوسه پر دوی باندې 15.6 میلیارده ډالر مصرف کړی دی، خو د نړیوالې ټولنې لخوا له موږ سره یوازې 356 میلیونه ډالر مرسته شوې ده.
د ناتو د ائتلاف غړي د عراق لخوا د هغه هیواد د ځواکونو د روزنې پر غوښتنه هم غور کوي. همداسې یوه غوښتنه لیبیا هم کړې ده چې د هغوی ځواکونه وروزل سي، خو دا موضوع په دې پورې اړه لري چې هلته امنیتي وضعیت څنګه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ټولان خبرونه. پولیس وایي چې په کابل کې د پارک پیلس په میلمستون باندې د وسلوالو کسانو بریت پای ته رسیدلی دی. د ای پی خبري اژانس ته پولیس ویلي دی چې په بریت کې چې 2 ساعته دوام وکړ 15 کسان وژل شوي دي او 6 کسان ټپیان دي. پولیس ویلي دی چې پاتې 450 یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د بل خوا د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هم پرون د چهارشنبه په ورځ یو ځانمرګه حمله وکړه چې 10 کسې وژلې او 12 تنه زخمي کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن نایف سره وکتل. د بروندي یو لوړپوړي چارواکي هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي یو یاغي جنرال په دغه هیواد کې کودتا کړې ده. یوې ډلې فعالینو د ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې د هغو ملکیانو او پولیسانو څخه د مسؤلیت لري کړي چې د سولې ساتنې په قواو کې کار کوي. هغوی وایي چې دا کار به د هغوی لخوا د جنسي تیریو او ناوړې استفادې مخنیوی وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس په مکرې دی رپورټه. په کابل کې د ښځو د ملاتړ د یو شمیر مرکزونو مسؤلین وایي چې دوی د هغو ښځو ډېرې ستونزې اوري چې په دغه مرکزونو کې تر ساتل کېدو وروسته بیرته خپلو کورنیو ته ستنیږي. په مکرې په دې اړه رپورټه.
که څه هم چې ویل کېږي په امن خونو کې دغو ښځو چې له تاوتریخوالي سره مخ دي ستونزې نه اواریږي، خو د دغه مرکزونو یو شمیر مسولین وایي چې تر ډیره هڅه کوي دغه خزه او انجونی بیرته خپل کورنۍ ته ستنې کړي. موږ په کابل کې د خزو د ملاتړ یو مرکز ته چې پکې دوه څلوي خزې او لس تنه ماشومان ساتل کیږي ولاړو. په دغه مرکز کې اکثره میشتې خزې وایي چې د مرګ له ګواښ سره تر مخ کېدو وروسته دې مرکز ته راغلي دي. موږ له څو میرمنو سره چې له بېلابېلو ولایتونو راغلې وې مرکه وکړه. په دغه خزو کې یوه ویشت کلنه میرمن وه چې په نهه کلنۍ کې له یوه 50 کلن سړي سره واده شوې وه، خو د خپل خاوند د جبر او زور له امله له ګرځېدو پاتې وه. کیسه به یې د دې له خولې واورو.
پلار مې واخیسته یو سړی ته، بیګانه سړی ته یې زه ورکړم چې هغه دونه جلنکار و. پلار مې خبر نه و سړی 50 کلن و، زه د 9 کال وم. ژوند مې سم نه و، ورسره ول و ټکول و، داسې ورځ نه وه، شپه نه وه چې مثال زما پزه نه وای راماته کړې، خولۍ د وینو ډکه کړې نه وای راته.
په افغانستان کې له 14 کلونو را په دې خوا د ښځو د ساتلو او ملاتړ ډیر شمیر مرکزونه فعالیت کوي. ډیر ځلې دغو مرکزونو ته راغلي ښځې او نجونې د مرګ له خولې راتښتیدلې وي. اکثره خلک په دې باور دي چې دغه مرکزونه بدنامه ځایونه دي او له ښځو پکې ناوړه استفاده کیږي. حکومت مرکز ته چې موږ لاړو، د ښځو لپاره د روزنې بېلابېلې برخې جوړې شوې وې او یو شمیر ښځو په یوه ټولګي کې زده کړه کوله. په دغه مرکز کې ډیره داسې ښځې هم شته چې د مرګ له ګواښ سره مخ وي او دغه مرکز ته یې پناه راوړې ده. مریم هم یوه له همدې ښځو څخه ده چې وایي تښتول شوې وه، خو کله چې ناڅاپي د دې د یوه تښتونکي زړه ودرېد نو کورنۍ دا د هغې د قتل په تور ونیوله. مریم وایي چې حکومت بې ګناه ګڼلې، خو د مقتول د کورنۍ له ویرې د امن خونې ته پناه راوړې ده.
درې کلن لور مې په غېږ کې وه، زه تر وړې یم، تر خوسته پورې زه څه رقم نشه کړی یم، څه رقم ته وړې یم، هېڅ نه یم پوه سوې. نو میاشت ملادار وم، کېږي چې تکه توره شپه کوټه ده، داسې یو اتاق ده لکه بیخي تیار کړه، دومره کې ګروف لګېږي. زه هغلته اچولی یم، ما درې دانې لورانې په کور کې پاتې وي، دوه دانې بل ورور یې هغه لورانې راتښتولي دي، ما پسې تر شا یې راوړي دي. چې داسې مې وکتل، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې نېژه وو، همداسې مې خواته پراته وو.
لبل میرمنې بای هم واوري چې وای خاوند قتل کړي، خو غوښتل چې د قتل پړه پر خپل میرمنې واچوي.
دا سر چې دا په دې سره غلای و، دا دې سره جوړه و. دا خبره په موې ته ماتو، زه د ویرې په دار غلم چې مزه موت مرګم غو خطرې و چې تا واژنم.
د ښځو لپاره د ښځو د ملاتړ تر نامه لاندې د دغه مرکز مسؤلین د هیواد له عدلي او قضایي ادارو د همکارۍ غوښتنه کوي او وایي چې په امن خونو کې د میشتو ښځو دوسیې د ځکه خونه ځنډوي چې دغه میرمنې ډېر ژر خپلو کورنیو ته ستنې شي. د دې مرکز مسؤوله چې مستار نومي فوزیه ده وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دغه مرکز له لارې د ښځو د ستونزو لسګونه قضیې حل شوې دي.
هیڅ وخت داسې نه دي سوي چې کله ښځې دلته راسي او بېرته دوی خپلو کورنیو ته ولاړې نسي. هر وخت چې ښځه دلته داخل سوې ده، دې دفتر ته په څلورویشت ساعتو کې حتماً د دوی د فامیل سره موږ تماس ټلیفوني نیولی. دغه درې میاشتې موږ حساب کړی دی، اوه اویا ښځې دلته راغلي دي او تقریبا د څلوېښتو نه زیاتو ښځو د دوی مشکل حل سوی دی او بېرته خپلو کورنیو ته ورغلي دي.
پامن خونو کې ډېرې ښځې وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي، جنسي تیریو، ترسن لاندې او جبري ودونو له امله له کوره راوتلې دي. که څه هم چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې د امن خونو پر جوړېدو ډېر انتقادونه شوي او دا د بغاوت کوونکو ښځو د ساتلو ځایونه بلل شوي، خو په امن خونو او د ښځو د ملاتړ په دغو مرکزونو کې میشتې ښځې په دې تمه شپې سبا کوي چې کله به یو ځل بیا د خپلو هغو کورنیو غېږې ته ستنېږي چې یو ځل یې تښتېدو ته اړ کړي او یا یې هم د مرګ تر پولې ګواخلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د جون د میاشتې په لومړیو کې له سکاټلند سره د څلورو ورځنیو لوبو لپاره د 14 کسانو لیست برابر کړی دی. پام وکړئ، د جعفر خان رپورټ ده.
په نوملړ کې شهزاد محمدی چې ډیر وخت په ملي لوبډلې کې نه و هم شامل کړل شوی دی. افغانستان له سکاټلند سره د جون په دویمه نیټه لوبه کوي او ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي نن پنجشنبه انګلند ته روان شي چې هلته تر لوبې مخکې له موسم سره آشنا شي او تمرینونه وکړي. افغان لوبغاړو په کابل او ننګرهار کې هم یو لړ تمرینونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو اعلامیه وایي چې د لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی دی، خو نوروز منګل، نبی عیسی خیل، جاوید احمدی، میرویس اشرف، سمیع الله شینواری او ناصر جمال هم په لوبډلې کې شامل دي. دوی هغه لوبغاړي دي چې د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام په یوه ورځنۍ سیالیو کې هم ولوبېدل. کینلاسی توپ وهونکی حشمت الله شهیدی، تیز توپ اچونکی سید شیرزاد، یمین احمدزی، رحمت شاه، شبیر نوری او عزت الله دولتزی د لوبډلې نور غړي دي. د لوی وچو سیالۍ هغه سیالۍ بلل کیږي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د دویمې او درېمې درجې غوره لوبډلو ترمنځ په هرو څلورو کلونو کې یو واري کیږي. دغو سیالیو ته د کرکټ په اصطلاح کې فرست کلاس هم وایي. د کرکټ د نړیوالې شورا د محل ویش له مخې دا سیالۍ د 2015 کال په جون او اپریل کې پیل کیږي او د 2018 کال په ډسمبر کې ختمیږي. ټولې اته لوبډلې پکې برخه لري. افغانستان پر سکاټلند سربیره له ایرلند، هالند، متحده عرب امارات، نمیبیا، هانګ کانګ او پاپوا نیوګینی سره هم لوبې کوي. افغانستان په 2009 کال کې د دغو سیالیو اتلولي ګټلې وه، خو اوس دویم مقام لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 1945 عیسوي کال د می د میاشت په اتمه نیټه متحدینو بې له قید و شرط څخه د نازی جرمنی تسلیمیدل ومنل او دغه وو چې اروپا کې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله. هغه وخت لږ خلک په دې پوهېدل چې دوهمې نړیوالې جګړې پای ته رسېدل نه یوازې دا چې جنګ یې ختم کړی دی، بلکې د یوې بلې دورې پیل یې کړی دی. دغه دوره یوه نوې دوره وه چې د نړیوال نظام جوړښت یې کاملا بدل کړ. هر لویه شخړه د ځان سره نوښتونه هم راوړي. په جګړې کې د دواړو خواو لخوا د نوو ټکنالوژۍ ودې نړۍ ته تغییر ورکړ. د جګړې په مهال لومړنۍ راکټونه جوړ شول، کمپیوټرونه جوړ شول او د جیټ الوتکو انجینونه جوړ شول. د جګړې نه مخکې رادار نه و، د مخابرې له طریقه خبرې نه کیدلې او د انټي بایوټیکس دوا هم په ډېره لویه کچه نه جوړېدله. مصنوعي مواد لکه وریشم او ربړ نه و او نه هم اټومي انرژي وه. ټولنیز، اقتصادي او سیاسي تغیرات هم تر دې کم نه وو. د جګړې نه وروسته سیاسي مشران مصمم وو چې د پخوا اشتباهات تکرار نه کړي او د جګړې د ناخوالو مخه ونیول سي او بیا لوی ویجاړوونکي جګړې ونه سي. د دغه لپاره وو چې د نړیوالو خبرو اترو لپاره د یو مؤثره فورم په توګه ملګري ملتونه جوړ شول. د ملګرو ملتونو د جوړېدلو علت دا هم وو چې نړیوال اقتصادي سیستم بیرته ورغوي او د راتلونکو مشکلاتو مخه ونیول سي. د بریټن وود قرارداد لاسلیک سو چې نړیوال قوانین، موسات او طرزالعملونه جوړوي تر څو نړیوال پولیس سیستم تنظیم سي او د مالی بې ثباتي مخه ونیول سي. دا هر څه ضروري د دې لپاره وو چې هغه وخت د زیاتره اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت بیخي خراب وو او باید چې ورته بنیادي کار سوی وای. پخواني قدرتونو نسو کولای چې د پخوا په څیر خپل نفوذ وساتي او هغه وادونه چې مستعمره و خپلواکي واخیستله چې دغه بیا د استعمار زور سیستم رنګ کړ. زیاتره دغه نوو هیوادونو د ملګرو ملتونو غړیتوب ومنی. د نړۍ په کچه دوه نوو قدرتونو ظهور وکړ چې وی امریکا او بل شوروي اتحاد وو. دغه دوه هیوادونو چې د نازی جرمني خلاف متحد وو د راتلونکي په اړه دوه مختلف نظرونه او لړلیدونه درلودل. هر یوې د ځان سره متحد هیوادونه درلودل چې د وخت په تیریدو سره د دواړو خواو ترمنځ تشنج د سړې جګړې سبب سو. سړې جګړې د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې هم دوام وموندی چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد د ړنګېدو سره سړه جګړه هم ختمه سوه. دوهمې نړیوالې جګړې په کلي توګه زموږ نړۍ ته تغییر ورکړ. حتی نن د اویا کلونو نه وروسته هم دوهمه نړیواله جګړه زموږ د نړۍ په سیاست باندې تاثیر لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.